ماسپخین درې بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیوبل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په اسلام آباد کې روانې د پاکستان د پارلمان د غړې غونډې په اړه وري د غراس په پاکستان کې راغلي پر سیاسي کړکېز د هیوا د سیاسي ګوندونو د غړو د سرګندونو او په تحریک انصاف ګوند کې پر امسته شو اختلافاتو رپورټونه درته لرو د خبرونه په دویمه نیمایي کې حجره 19 پروګرام هم درته ورو خو په لې خبرونه کوو مایک ورکوم خپل همکار احمد شاه اعظمي ته
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې د پارلمان مخې ته د مظاهره چانو فایل د ترهګری بڼه لري. په ننګرهار او کونړ کې یو شمیر وسلوالو او د افغانستان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته ده او د روس د ولسمشر یو سلاکار وایي چې د کیف د نیولو په اړه د ولادمیر پوتین بیان په ناسم معنا اخیستل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی چې پارلمان ته سپکاوی د ټول قام سپکاوی دی. نوموړي نن د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف په هیڅ صورت استعفا نه ورکوي. تر دې وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل چې د پاکستان په تاریخ کې دا ځل ټول پارلمان متحد او په یوه خلاصه وی دی. نوموړي زیاته کړه امنیتي ځواکونه د ژر تر ژره د پارلمان لمخ څخه احتجاجان وشړي ځکه د دوی فعل د مظاهرې نه بلکې د ترهګری بڼه لري.
ټیرریسټ اپنے مقاصد کے اصول کے لیے ٹیرر پھیلاتا ہے.
موڑی وای تر اگر د خپل مقاصد لپاره طرح خوروي او خلق مجبوروي چې د دوی ایجنډا خپل کړي دا مظاهره نه ده بلکې دا سوچا طرح کوي. زموږ امنیتي ځواکونه اوسم طاقت لري. نواز شریف یا بل څوک د پوز پراته اف سی پولیس او نیمه پوز ځواکونو ته امر وکړي چې په خالي لاسونو دي د مظاهره چانو تلاشي واخلي او له دې ځای دي د باندې وغورځوي. تر دې وړاندې پاکستان د کورنی چارو فقیه وزیر چودري نثار علی خان غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ټول قام له پارلمان سره ولاړ دي. غونډه اوس هم روانه ده او د سیاسي ګوندونو مشران د هیواد پر سیاسي حالاتو ویناوي کوي. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهره چانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال له تاوتریخوالي کار نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وای واشنگتن پر ټولو خواو غږ کوي چې له تاوتریخوالي ځان وساتي او قانون ته درناوی وکړي. نوموړي ویل خلک د پر امن مظاهرو حق لري خو دوی نس کولای چې د تشدد لالاري په سیاسي نظام کې غیر آئینی بدلون راولي. دا پاکستان پوز هغه تورن رد کړی دی چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری د پاکستان عوامي تحریک ګوند تر شا د پاکستان پوز یا استخباراتي اداره آی اس آی لاس لري. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پر ویبپاڼه پرون په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د پاکستان پوز یو غیر سیاسي اداره ده چې په مختلفو موقعو د جمهوریت ملاتړ کړی دی. پوز هغه تورن هم رد کړی دی چې ګنې د پوز مشر جنرال راحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو ویلي دي. بلخوا نواز شریف پرون په وزیر اعظم هاوس کې د یو غونډې پر مهال ویلي دي چې نه به استعفا ورکړي او نه به هم په رخصتي ولاړ شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزید مشال رډیو ته وویل چې نن د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د اوشتمې ویالې په سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر پر افغان پوځ برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او یو پولیس او یو لسی وګړي پکې ټپیا شوي دي. بلخوا د وسوال طالبان ویاز به الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې دا کړي چې په یاد برید کې شپږ سیمه ییز پولیس وژلي او لس تنه ټپیان کړي خو دولتي چارواکي د طالبانو اداره دوي. بلخوا په کونړ کې اته تنه وسوال وژل شوي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي عبد الغنی مصمم نن مشال رادیو ته ول چی تیر شپه شاو خا درینې بجې د کونړ ولایت مرکز اړوند د ستیګل پسمه کې د اتلافي ځواکونو د بمباری لامل د دولت اته تنه وسوال مخالفین وجل سوي دي. د غنی مصمم په خبره په یاد بمباری کې ولسی وګړو ته کوم مرګ جوړل نه دا وشته. د یاد پیش پاره وسوال طالبان تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل سي نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان سید فاضل سنچارکی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل
هر ډول نتیجه چې د انتخاباتو له درغلیو ډک کمیسیون اعلانوي او وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا اعلان وشي موږ دا نتیجه ردوو او که تر سبا زموږ معقولو غوښتنو ته پام ونه شي موږ به دا بهیر پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په افغانستان کې ژر تر ژره د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسېدو غږ کړی دی. نوموړي پرون په برسلز کې وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت د راتلونکي تور شانتیا لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج څرګند شي او د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. خبرونه لمشال ریډیو خاوري. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بهرنی پالیسی سلاکار وای د پوتین هغه بیان په ناسمه معنا اخیستل سوی چې د ولسمشر د خپلې پکې ولسی و چې کدی امر وکړي د روس پوز به کیف په دوو نل کې ونیسي. رسمي پرو خبر خبر کړي و چې پوتین د اروپای کمیسن تلونکی مشر اوزی مینول باروسو ته وویل کزه وغواړم کیف په دوو نل کې نیولای سم. د ایتلی ریپبلیک ورسپانډ لیکلی و پوتین دا خبر باروسو ته په ټلیفون کې کړی او هغه د اروپای اتحادیه د اگست د 13مې غونډې ګډونوالو ته وکړه. ورسپانډ لیکلی پوتین دا څرګندونې د اوکراین د بحران په اړه په روسیې باندې د اروپای اتحادیه د نور احتمالي بندیزونو په خبرګون کې کړی دی. کیف او لویدیز هیوادونه وایي مسکو د اوکراین ختیځ ته عسکر استولی او روس پلو بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکړې دي خو روس دا تورونه رد کړي دي. د اروپای اتحادیه مشرانو د شنبې د ورځې غونډه کې پریکړه وکړه که چیرې روس د اوکراین څخه خپل عسکر بیرته ونه باسي دوی به ورباندې نور بندیزونه ولګوي. د نړیوالې بخښنې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن خپور سوی ویلي د اسلامي دولت وسلوال د عراق په شمال کې په منظم ډول د نژادي لمینځ وړنې مسول دي. په راپور کې د اسلامي دولت د وسلوالو له عامه وژنو څخه د ژوندیو پاتې سوو کسانو زړه بژنوونکې څرګندونې لیکل سوي او ښیي چې وسلوالو جنګي جنایتونه کړي دي. راپور وایي د اسلامي دولت د وسلوالو له خوا ډلې ایزې وژنې او تښتونې داسې نوې وحشتناک شواهد څرګندوي چې د عراق په شمال کې د اقلیتونو پر ضد نژادي لمینځ وړنه روانه ده. او د امریکا د دفاع وزارت وایي مرکزی ځواکونه په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی پرون په بیان کې ویلي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسب وي نور معلومات به هم ورکړي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو په هم د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 10 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 103 روپی او 40 پیسې اخستل کیږي او 103 روپی او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپی او 90 پیسې اخستل کیږي او 109 روپی او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی او 10 پیسې اخستل کیږي او 20 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 20 روپی 10 پیسې اخستل کیږي او 20 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي او 1 روپی او 50 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه نن په پیښور او بنو کې د باران کې دوه امکان دي او په کوټه کې به موسم وچوي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه روانه ده چې یو شمېر سیاسي مشرانو تر دې دمه ویناوي ورته کړې دي. په دغه اړه معلومات درکوو. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي بشاګوهر وایي ګوند یې له جمهوریت سره ولاړ دی او دا چې عمران خان او طاهر القادری د چا په اشاره لګیا دي د ملک وضعیت خرابوي.
جمهوریت سره موږ ولاړ یو یو تماشا روانه وه. دا دوه کسان از ټول استعمال شوي دي.
د کراچۍ هغه پښتانه چې په تیرو انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړی وي د ورسره د ایم کیو ایم ګوند پر ملګری کېدو خفه دي.
بارہ مئی کې چې کوم پښتانه مل شوي هغه او خوس چې پی ټی آی او ایم کیو ایم چې یو بل سره غاړه شوي دي او هغه باندې زمونږ زړونه هم نو کړی دي یعنی مات کړی دي.
او په حجره خبرونه کې دا ونه د افغانستان د ننګرهار ولایت د خیوي یا کوس کونړ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو په اړه وایي.
د کونړ سپان د سین چې د خیوي ولسوالۍ په منځ کې تیر شوی دی کال په کال باندې د سین سپی زیاتیږي او په زرها حجره بس مکه زمونږ لاندې کې اوړي.
د خبرونه تر پایه مو ملتي او اوس ورزو اوریدونکو په اسلام آباد کې خپل خبريالي رابعه اکرم خان ته د ټلیفون په لیک را سره راغلي. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې دغه ته په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه روانه ده. دا په اسلام آباد کې چې کوم احتجاجي مظاهره روانه دي د ملک د سیاسي وضعیت په اړه د غونډه کیږي. تر اوسه پکې یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو ویناوي کړې دي خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان ستړي مشي او کراته وای چې کوم سیاسي مشرانو خبرې کړې دي او دغه د خبرو غټ کی کوم سره شریک کی مهرباني وکړئ.
ډیر مننه هارون صاحب. نن د داخله چارو وزیر چودنی سر علي خان د پارلمان مشترکه اجلاس په خطاب کې وویل چې اسلام آباد کې روان احتجاج نه در نه نه احتجاج او نه سیاسي عمل دی بلکې دا د پاکستان خلاف بغاوت دی. چودنی سر علي خان ودا وینا هم و چې دا احتجاجونه ریاستي ادارو خلاف بغاوت دی. د په وینا چې اوس دا ثابت شو چې اسلام آباد کې راغلي لشکر خلاف غونډ کام چې هغه متحد دی. د دا هم خپل خبرو کې وویل چې دا اجلاس ځکه راغوښتی شوی دی چې پارلمان موجوده صورتحال باندې کابو موندلو لپاره حکومت او د کام رهنمایي وکړی شي. چودنی سر علی خان په دې موقع دا هم وویل چې کم د مطبوعاتو باندې تشدد پېښې راغلي دي، د هغه غندنه وکړه او دوی وویل چې د دې پېښو تحقیقات په کېږي. هارون صاحب دې نه علاوه د پیپلز ګوند مشر چودري اعتزاز احسان هم پارلمان ته خطاب وکړو او هغه وویل چې دوی وزیر اعظم نواز شریف حکومت حمایت په جاری ساتي. د ده وینا وه چې دوی پارلمنټ سره دي او حکومت ته به هېڅ نه کېږي، د ده په وینا چې اپوزیشن حکومت سره دی. هارون صاحب دې نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچک صاحب پارلمان ته وینا وه چې وزیر اعظم چې دی غریب عین پاسارے لپاره ټول اداري چې دی هغه وزیر اعظم سره دی په پارلمان د حملې نه دنیا ته منفي پیغام لاړو. دا وویل چې دا ښکاره شو چې پاکستان څومره کمزوری دی. دغه وینا و چې دا احتجاج نه بلکې ترهګري ده. دا هم وویل چې صوفی محمد څه ګناه کړی و چې هغه جیل کې دی. داسې خو دا مشران چې کوم عمران خان دی او کوم طاهر القادر دی هم پاکستان آئین نه مني. دین علاوه هارون صاحب د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان هم پارلمان ته خپلې وینا وکړه. هغه وویل چې څومره ګوندونه دي هغه منتخب وزیر اعظم سره دی، نواز شریف سره نه بلکې منتخب وزیر اعظم سره دی. ده هم د محمود خان اچکزی په شان خبرو وکړه چې صوفی محمد څه ګناه کړی و چې هغه په جیل کې دی. داسې خو وایي عمران خان او طاهر القادر هم د آئین خلاف خبرې کوي، نو په دې هم د بغاوت مقدمه د ده شکړی شي. دې نه علاوه هارون صاحب دا وخت چې دی د تحریک انصاف کم منتخب صدر دی جاوید هاشمي، هغې هم پارلمان ته راغلي دي او خطاب کوي. هغه وایي چې نن آئین چې کوم تاریخ ته اړین زیات تکلیف دی، عمل نه روان دی. د دا وینا وه چې کوم سیستم عمران چې کوم دی د نظام خبرې کوي او قادری چې کوم دی هغه د سیستم د غورځولو یعنی د نظام د غورځولو خبرې کوي. دوی وویل چې موږ به ذاتي خوښې ناخوښې نه ګورو، بلکې دې نه مخکې به خپل ولس لپاره کم 10 کروڑ ولس د هغې لپاره به کار کوو. دوی لا ده د پارلمان چې کوم د مشترکې اجلاس هارون صاحب دا روان دی او کوم غړي چې کوم دي هغې خپل خطابونه هغې لا کوي.
صحیح شو، ډېره مننه. کور ودان
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه په داسې حال کې چې وایي حالات خراب شوي، له جمهوریت سره د درېدو ډاډ څرګندوي او زیاتوي چې پرې بنګ دي چې د هیواد جمهوري ادارو ته نقصان ورسیږي. زما همکار اسرا عالم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه د هیواد زیاتره ګوندونه اندېښمن دي او وایي چې که څه هم حالات نور د خرابې پر لور روان دي، خو د دوی په خبره چې له جمهوریت سره ولاړ دي او دارنګ هیڅکله به هم جمهوریت غورځېدو ته پرې نه ږدي. د عوامي نشلګون بشرا ګهور وایي که یو خوا عمران په تخت لاهور قبضه کول غواړي، نو بلخوا پوځي اسټبلیشمنټ په دې لټه کې دی چې په سیمه کې د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې د ټیکنوکریټو حکومت جوړ کړي چې دارنګ د دوی د خوښې ایجنډا پر مخ بوزي.
پارٹی خو جمہوریت سره ولاړه ده، مونږ د یو کس لپاره دا سټینډ نه دی اغسته. دا خو یو تماشا روانه وه. دا دوه کسان از ټول استعمال شوي دي چې پاکستان کې یو سافټ کو، نو هغه لپاره دا پوره یو ډراما جوړه شوې ده.
بلخوا بیا د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وای چې دوی پوسټ هم ویل دي چې د جمهوریت ضد کومه پریکړه ونه شي.
دا سه صورت حال پیدا نشي چې یو تعالی اعظم ته مکمل او شي چې د کوم د تقدیر سره غلو به وکي. او موږ حکومت نه هم د اپیل کوو چې هغه به ډیر د دانشمندۍ نه کار اخلي او که بیخي هر څه ناکام شونه بیا هم کوم ته خبر لاړ شي او کوم فیصله وکي د خپل قسمت.
بیا د پیپلز ګوند روبینا خالد وای چې دوی تل د جمهوریت لپاره قرباني ورکړي او اوس هم ورسره ولاړ دي.
زمونږ کو چیئرمین اسد علی زرداری سے، زمونږ چیئرمین بلاول بھٹو سے او اپوزیشن لیڈر کوشیشا سے، دا بالکل اعتزاز احسن سے بالکل کلیئر دا خبر کړه دي چې کم یو هم غیر آئینی اقدام وی، غیر جمهوری طریقہ کار بوي، پیپلز پارٹی اگے اگینسٹ ووتری گی او دا دوه درې روزو نه چې کم بیہیویئر زده دي. نه صفا پتو لګی دو چې دا څه موومېنټ نه دی، دا احتجاج نه دی، دا ټوټل بغاوت دی د پاکستان نه.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر اکرم خان دورانی بیا وای چې حکومت لړیر صبر کار اخیسته او باید چې عمران او قادری لدی نوړه غټه پورته نکړي.
دا په کوم هغه کې دي چې دا وزیر اعظم په کور او په پریزیدنسی باندې حل حمله کوي او بیا به خل ګوري او بیا جی په اسلام آباد کې په خراب باندې ترینونه راوستي او د پارلیمنت هغه جالی او دیوالونه په باندې وګرځول او هغه نه باندې بوټو ته ور واچو او خپل اسلام آباد یې تباه او برباد کړ.
همدارز د کمی وطن پټي یو مشر سینیټر محمد غفران خان وای د عمران او طاهر القادری لوجه ملک ته تباہی په لور روان دي.
راځي وزا ملک خراب دي که صرف کوم لو کوم دوه باندې فیصلې وشي نو ډېر هغه چې ډېر بوره حالات دي. 20 ورځې نه موږ ولټا زیات لک خرابي او خوتي وونه هم دنیا کې کوم حالات کې کوم سیستم دی کوم بوره هر طرف ته سرکل کې او دا روان دي. نو خدای دې چې وس هغه څنګه چې طریقې مذاکرات او هغه یا پارلیمنت یا جمهوریت یو آئینی اړیو کار شي هغه لګړي شي.
یا دې چې د اگست 14 رهیسې د ترک انصاف او عوامی تحریک په مشرۍ د موجوده حکومت او پرسته انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي ناستې روانې وي چې تېر ورځ یې هغه وخت خطرناکه بڼه خپله کړه کله چې مظاهره چیانو د پارلمان او نن بیا د دې هیواد د سرکاري ټي وي په ودانیو حمله وکړې. بلخوا په اوس هم ویلي چې زر تر زره دې د مسلې سیاسي حل راوستل شي.
د اسرائیلم مومند رپورٹ مورې دوه اوریدونکو په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. رپورټونه وایي په تحریک انصاف ګوند کې هم اختلافاتو سر راپورته کړی دی. د دوی د یو مهم مشر جاوید هاشمی له عمران خان سره اختلافات پیدا شوي دي چې پرون یې په خبري غونډه کې د دغو اختلافاتو څرګندونې هم وکړي. په دغه اړه له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
په اسلام آباد ریډ زون کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي نسته چې څومره اوږدیږي نو د وخت تیرېدو سره سره په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې خپلمنځي اختلافات هم په دمه دمه راپړاګه کیږي. هم په دې لړ کې په پېښور کې خبریال شمیم شاهد مشاد ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف روانو احتجاجونو د یاد ګوند خپلمنځي اختلافات او اصل سیره راپړاګه کړه.
د حکومت خلاف چې کوم د پارلمنت غزولو مظاهره ده یا احتجاج ده دی د عمران خان پارٹی کې د مخکنا چې کوم پیدا شوی اختلافات او غیب بالکل مخامخ راوستو اور چې عمران خان دلته بیا چې کوم پرمد وزول له ډاکټر طاهر القادری سره ملاو شو او دا جن د پاکستان د پوځ یو ادارې دغه په شاو نو ښکارا ولاړه ده. د پاکستان تحریک انصاف او ټیټ نواز شریف حکومت مذکور کې خدا دې چې د پاکستان تحریک انصاف سره دا کار کیږي چې کوم په نوګر سوا وو او یا کې د ایر مارشل اصغر خان سره شو چې دغه نرسته دغه حیثیت بیا سیاسي حیثیت ډېر زیات خراب شو.
دا چې د پاکستان تحریک انصاف ځنی د قومي اسمبلی غړو ولی د استفاګانو ورکولونه انکار وکړو د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
چې کوم خلکو استفاګانې ورنکې نو چې د اغوی خلکو دا خیال دی چې دوباره که اغوی ودرېدو نو اغوی ته دوباره د تحریک انصاف ټیکټ کو ولاړی نو اغوی ته خلک دوباره ووټ نه ورکړي ځکه چې خلک خفه دي. دویمه خبره د پارټي په پالیسۍ کې د تضاد دی چې هغه اسمبلی نه خو استعفا ورکوو چې د چا نقصان نواز شریف ته رسي خو هغه اسمبلی نه استعفا نه ورکوو چې کوم کې مونږ په حکومت کې وو نو دغه سوال په خپله د پارټۍ دننه نه راوچت شوی دی.
بله پښتنه دا هم راولاړیږي چې آیا تحریک انصاف کې دا راولاړ شوی خپلمنځي اختلافات به د یاد ګوند په مستقبل سره اغیز ولري. د دې پښتنې په جواب کې خبریال او کارپوه ریاض داوزی مشال ریډیو ته وویل
عمران چونکه دا پارٹی په خپل او درولې د چانه ورته پاتې را پاتې نه ده نو لګ په ذهني تور اغه کم منی د خلکو په دې کې څه شک نشته چې ما غو رولز فالو کوي کم چې عمران خان غواړي او کدا نه کوي نو بیا دا که سړی په پاټه کې ځای نه وي د راتلونکي وخت کې بسا سر پروي. دا زه فکر کوم چې دا نن کمې درنې روانې دي دا نن کم جلسونه دي د دې پاټه نه چې خلک وي دا خو څه مونږ ته ښکاره دي او څه ډېرې خبرې به پټې هم وي نو دا داسې معاملات دي چې د دې به خامخا نقصان دغه ته رسي تحریک ته رسي.
لومړی اختلاف هغه مهال رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت د قومي اسمبلی نه د استفاګانو ورکولو پریکړه وکړه خو د پېښور نه د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف درې د اسمبلی غړو د استفاګانو ورکولو نه انکار وکړو. او دویم اختلاف هغه محل رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف صدر جاوید هاشمی د اسلام آباد د پارلیمان د مخینه د وزیر اعظم هاوس په لور د مارچ د فیصلې سره اختلاف وکړو. او عمران خان په هغه محل وویل چې د هغه او د جاوید هاشمی لاری بیلی شوی دی او د تحریک انصاف نه د نوموړي د وستلو اشاره ورکړه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د کراچۍ په زیاتره پښتون مېشته سیمو کې خلکو د 2013 کال د پټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړې وې. دغه سیمو خلک وایي د عمران خان د ګوند او ام کیو ایم ترمنځ په دې وروستیو کې رامنځته شوي نږدېوالي دوی خواشینی کړي دي. دا چې د دوی د خواشینی لاملونه څه دي په اړه د ظفر کریمی رپورټ ورو.
زیاتره پښتانه او په تیر بیا تحریک انصاف ګوند ته رای ورکوونکي خلک وایي د یک شنبه په ورځ د تحریک انصاف او ایم کیو ایم ګوند لخوا په یوه ورځ د هرتال او ویر ورځې نمانځلو دوی خواشینی کړي. د کراچۍ د میټروویل د سیمې ځوانان وایي دوی تحریک انصاف ګوند د بدلون علامت او د ایم کیو ایم ګوند ضد بللو او په دې وجه یې دغه ګوند ته رای ورکړی وه.
وټ استعمال کړی خو تحریک انصاف له پی ټی آی له مې ورکړی او ښاغلي ویلي چې موږ به یو چینج راولو بل به موږ هلته خلاف مقدمه درش کو چاغه دل د سونه کراچی کې سونه پښتنو وجنه دغه دغه باندې مقدمه به مونږ درش کو. بار مې کې کوم پښتانه ملشي او هغه او خوس چې کوم وسنی حالات دي چې پی ټی آی او ایم کیو ایم چې یو بل سره دوه کلی یعنی غاړه شوی دی یو بل سره هغه باندې زمونږ جوړونه هم نو کړی دي یعنی مات کړی دی.
زمانو محمد علی نه ما وټه چولای و ما عمران خان لور غړم هغه بار کې زدم چې زما وټ چې دی هغه سي ضایع تلې دی لگا.
عمران خان چې خلی ډر جوړ غواړي آئنده را روان پنځه کلونو کې په خپل نوم کول غواړي. بجلی سي کړي وي هسپتالونه جوړ کړي وي کالجونه یونیورسيټیانی د تعلیم په باره کې صحت په باره کې د کارونه کړي وي. نو آئنده را روان پنځه کلونو په خپل د دې درنو او د ارتالونو هیڅ مطلب نشته لګا.
د کراچۍ په یو سر دولسمه حلقه کې د سلطان آباد هجرت کالونی نیلم کالونی او د پښتنو نورې سیمې شامل دي. له دې حلقې هم د تحریک انصاف ګوند کاندید د ایم کیو ایم ګوند د کاندید سره د سخت مقابلې وروسته کامیاب شوی دی. د یادې علاقې خلک وایي له یوې خوا دوی تحریک انصاف ته په وټ ورکولو د ایم کیو ایم ګوند په ډاګه مخالفت وکړو خو د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې وروستیو کې نزدېکت دوی په وچه ډاګه پرېښودل.
خلاف راشه دا پښتانه د ځان کې بدی بزن کامیاب کې وبد به پښتونه د زیو د ایم کی مو زیو خبره شو به تمغه
خامخه په خیمه ته شته کنه په خیمه ته خو دې شته مونږ یې ګین تر کوم زادي دښمنی نه لرو د دښمنیم د څه چاته ول د بدی منځ کې.
سمانو محمد اشرف ته نه پاکستان هودي سینه جوړیږي نه پاکستان کته جوړه به خپل زنګ کی پی کی په صوبه کې تکې نه او ته هودي سیم یو مثال جوړ شه د نور صوبو لپاره خپل به تا خلک سپورټینګ بستا و کی.
بلخواته د تحریک انصاف ګوند د سین څنګویان د واخان صابر مشال رډیو ته ویلي دوی د ایم کیو ایم ګوند سره تر اوسه هیڅ اتحاد نه دی کړی خو یاد ګوند د دوی د اصولي دریز ملاتړ کړی دی. یاد دی وی عمران خان په لومړي ځل د کراچۍ په پښتنو کې هغه محل شهرت ومن کله چې نوموړي د 12 مې په پیخه د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین په ضد په لندن کې د مقدمه د چلولو اعلان وکړو. که څه هم عمران خان یاد مقدمه دایره نکړه خو بیا هم د کراچۍ په پښتنو کې عمران خان د ایم کیو ایم ګوند ضد بلل کېدو. ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه په ولیکنه کې راغلی عمران خان په خیبر پختونخوا کې د خی حکومتدارۍ مظاهره کړې وای نو خای په پاکستان کې د انقلاب راوستلو د نوی پاکستان جوړولو پر شارونه خلکو یقین کړی وای. د رسپانه په باور د طاهر القادری او عمران خان احتجاجي سیاستونه پاکستان له خطر سره مخامخ وي. فرخنده اسد د مقالې مهمه برخه راوړوي.
ایکسپریس ٹریبیون لکی باید عمران خان د خپل انقلابی خیالات ته اظهار په خیبر پختونخوا کې داسې کړی وي چې دغه صوبې نه د ملک یوه پرمختللې سیمه جوړه کړې وه، نو بیا به خلکو دا منلې وه چې هغه به دا ملک هم په وړاندې بوسي. ورځپاڼه لیکي په انتخاباتو کې د پاکستان د ولس سره دومره خوښي هم نه وي، یا به د پیپلز ګوند حکومت راځي او یا د مسلم لیگ قانون. او اوس چې طاهر القادری او عمران خان کومې مظاهرې پیل کړي دي، دغه هم د مایوسۍ خبره ده. دا وخت هیواد شمیر چیلنجونو نه تیریږي. په ملک کې د بجلی سخت لوډ شیډنګ دی، د خلکو د روزګار مسلې دي، اقتصادي مسلې هم زیاتې شوې دي. په وس د وسلوالو خلاف په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په لکونو خلک بېکوره شوي دي. په داسې حالاتو کې د حکومت خلاف مظاهرې کول یوازې تاوان رسوي. ورځپاڼه لیکي دا رښتیا دي چې پاکستان دا وخت یو شمیر مسلو نه تیریږي، او باید حکومت د ولس بنیادی مسلو لکه تعلیم، امن او اقتصاد ته خصوصي پام وکړي. خو د یو منتخب حکومت خلاف داسې مظاهرې پیلول به هم ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي انقلاب بحال راځي چې ټول کام یو وي او د یو مقصد لپاره راوځي. په پاکستان کې سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا ځان ځان لکامونه دي او خپلې جدا مسلې لري. دلته د انقلاب خبرې کول خلکو ته دوکه ورکول دي. ورځپاڼه لیکي انقلابونه داسې نه راځي چې د یو بل هیواد نه به څوک راځي او په کنټینرو کې به ناست وي او د بدلون خبرې به کوي، بلکې دا به په دغه هیواد کې انتشار جوړ کړي لکه څنګه چې په عراق کې حالات خراب شوي دي. د دغه ازادي او انقلاب مارچونو سره به څه بدلون خورا نه شي، خو دا به په دغه هیواد منفي اثر پرې باسي. او باید حکومت خپل ریټ قائم کړي چې په دې ټولو حالاتو کې ډېر کمزورې په نظر راځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د عمران خان غوښتنې بدلیږي او دغه د آئین سره تعلق نه لري. هغه باید په انتخاباتي نظام کې په بدلون خبرې وکړي، په خیبر پختونخوا کې د پرمختګ کارونه پیل کړي، نو ولس به یې پخپل بیا ومني. خو د هغه موجوده تګلاره پاکستان ته یوازې نقصان رسوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اردوونکو په اسلام آباد کې له مختلفو ادارو سره کار کوونکي خبریالان او خبریالانې وایي دوی د مظاهرو د رپورټونو جوړولو پر مهال هم د مظاهر کوونکو هم پولیسو لخوا وهل ډبول کیږي. د خبریالان له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د خبریالانو کار ته د احترام درلودلو سره د دوی د کار مخه وننیسي او په آزاد مټي کار کولو ته پرېږدي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ پرې ورو.
اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک روان احتجاجونو کې نه صرف مظاهره کوونکو لخوا د مختلفو ادارو جرنالستان په نخښه کړې شوې دي، بلکې د پولیسو لخوا په دې د تشدد پیښې هم مخې ته راغلي دي. هم په دې لړ کې د پاکستان یو پرایویټ ټي وي چینل د جیو رپورټر عفت حسین رضوی وایي چې که یو خوا دوی خپل فرض پوره کوي، نو بل خوا مظاهره کوونکي هم دوی پریشانوي. د دې په وینا چې پارلیمنت ته د مظاهرینو د ننوتو له وجې دا جوړ شوې هم ده.
ٹھیک
ہے نا، اور دا وای زه زخمی وم، جګړه روانه وه، زه سپریم کورټ ودانې ته ورننوتم. هلته یو فوجي افسر نما مدد وغوښتو، هغه ما ته پناه راکړه او ما ته ابتدایي طبي امداد هم راکړو. دین علاوه زبدي سردا هم وې چې زنانه رپورټرانو لپاره سخاص تنظیم نه وي، موږ د ځان خپل حفاظت کوو. د دې ترڅنګ نن پاکستان ټلویزیون په ودانې د حمله په اړه د پاکستان ټلویزیون د خبرونو ډایریکټر نذیر تبسم مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې له وجې کچر د پاکستان ټلویزیون تنصیبات ته زیان رسیدلی دی، نو هلته د پاکستان عزت ته هم نقصان ورسېدو. دی وایي دا انتهایی د افسوس خبره ده چې کامی ادارې او ریاستي علامتونه په نښه کیږي. دا ډیره د افسوس وړ خبره ده. په پی ټی وی هم حمله وشوه، د کورونو رپو، تنصیباتو، کیمرو او نورو آلاتو ته نقصان ورسېدو. زموږ یو څو خلک هم زخمي شول، چې یو پکې زنانه هم ده. د مظاهره کوونکو د زنانو هم خیالونه ساتلو. د جرنالستانو حقونو او د غی تربیت لپاره کارکونکو اداره د سیویک مشر عدنان رحمت وایي چې د جرنالستانو کار خبر ورکول وي، خو د افسوس خبره دا ده چې نن جرنالست خپله د خبر حصه جوړیږي. دی وایي پکار ده چې د مطبوعاتو ادارې او حکومت د جرنالستانو تحفظ وکړي.
میډیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور بنیاد
دی وایي میډیا ته خپل ذمہ واری پوره کول پکار ده او بنیادی ذمہ واری دا ده چې اغي خپل کار په خطر کې وکړي چې اغي د اولس لپاره رپورټینګ کوي نه چې یو پارټی له او حکومت لپاره کار ده چې جرنالیسټانو ته ډیر تحفظ ورکړي په زیاده دي چې تشدد پر وکړي بل د میډیا د خلکو خپل ذمہ واری هم ده چې که اغي خپل یو جرنالیسټ داسې ته لیکي چې اغي هدف کې دي شنو اغي ته داسې څه دي ورکړي شي چې پاغي پریس واضح لیکل شوی وي نو چې قانون نافذ کوونکې ادارې کم از کم د اغي مدد لپاره راځي
مدد کو
آ سکے د فکر د 13 ورځ هم غړمل کې په جرنالیسټانو د تشدد خلاف د احتجاج ورځ لمانځل شوی و او جرنالیسټانو د حکومت نه غوښتنه کړې و چې په اوسنۍ پیښو کې ککړ خلکو خلاف د کاروایی وکړي شي.
اوریدونکو د رابعه اکرم خان لدی رپورت سره د خبرونې نیمایي ته رسیدو. د احمد شاه زمينه بعد خبرونو لنډي سوورو.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پارلمان مخې ته مظاهره کوونکي بغاوت کوي او دوی ترهګر دي. نوموړي نن د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال دا هم زیاته کړله چې ټول قام متحد دي او په پارلمان باندې باور لري. د دې سربیره د مختلفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران هم پارلمان ته ویناوي وکړي. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهره چانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال دی له تاوتریخوالي کار وانخلي. دوی ویلي چې خلک د پرامن مظاهرو حق لري خو نس کولای چې د تشدد لاله په سیاسي نظام کې غیر آئینی بدلون راولي. په ننګرهار کې د ځانمرګ برید په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. بلخ په کونړ کې د حکومت اته تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د کډملي حکومت وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او درای په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل سي نن بلدي بهر څخه ووزي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بهرنی پالیسی صلاحکار وایي د پوتین هغه بیان په ناسمه معنا اخیستل شوی چې د ولسمشر د خولې په کلیکل سی و چې کدی امر وکړي د روس پوز به کیف په دوه اونۍ کې ونیسي. رسنۍ پرون خبر خپور کړی و چې پوتین د اروپای کمیسن تلونکي مشر اوزی مینول باروسو ته وویل که زه وغواړم کیف په دوه اونۍ کې نیولای سم. د نړیوالی بخښنې سازمان امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې چې نن خپور شوی ویلي دي اسلامي دولت وسلوال د عراق په شمال کې په منظم ډول د نژادي له منځه وړنې مسؤل دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرم په بیان کې ویلي دي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسب وي نور معلومات به هم ورکړي.
لن خبرونه مو له احمد شاه زمي اورید له اوسوریدونکو حجره خبرونه درته اور او چې داونه پکې د افغانستان د ننګرهار ولایت د خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو په اړه اورید خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړ کړی ده.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او د وجری په نننۍ خبرونه کې ساسې قربایم. د وجری د خبرونه مو د خیوی ولسوالۍ باندې جوړه کړې ده. د خیوی ولسوالۍ د جلال آباد نه شمال لور ته تقریبا 20 کیلومتره کې پرته ده. دغلته سو تنو مشرانو سره ناست یم او دوی سره به د دوی په ستونزو باندې خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېدو او جواب ترې وغواړو. کاکا تاسو به اول خپل نوم واخلئ او بیا به راته د خیوی په عمده ستونزو باندې خبرې وکړئ.
زما نوم خان بادر او په سرچوال باندې مشهور یم. فعلا د خیوی ولسوالۍ د خیشکو په کلي کې اوسېږم. نو دا چې ستونزې خو موږ ډېرې ګڼې ستونزې لرو او یوازې که په دې باندې خبر وکړو چې د کونړ سپان د سیند چې د خیوی ولسوالۍ په منځ کې تیر شوی دی دغه سیند که د یوې خوانه فائدې لري د بلې خوانه ډېر تاوانونه موږ ته رسولي، ځکه کال په کال باندې د سیند سپې زیاتېږي، د سیند اوبه زیاتېږي او په زرهاو جریب ځمکه زموږه لاندې کوي اوړي. که چېرته د دغه سیند پر غاړه باندې یو استنادي دیوال دواړو طرف جوړ شي نو انشاءالله چې زموږه ډېرې ځمکې به د خطراتونه بچ شي.
تاسو کله د دغه خیوی ولسوالۍ په کچه کې کومه انکشافي شورا ده او د انسپی لخوا او یا د ملي پیوستون لخوا د استنادي دیوالونو پروګرام لري، تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړي؟
خامخا، ځکه چې هغه شوراګان هم زموږ د دې ولسوالۍ دي او هغوی ته هم دا مشکل معلوم دی او د دې په څنګ څنګ کې ډېر زیات نور مشکلات هم شته چې موږ په خپل بدی ولسوالۍ کې لرو.
مثلا څه شي؟
مثلا فردا د عرصه مخکې کده ته ویو چې دغه د پیوستون د شورا د خوانه چې کوم پاکستان د خلکو د عبود لپاره جوړ شوې دي. نو هغه وخت جوړ شوې دي نو بیا چې پښتون هم نه د کلی وران شوې دي اترې و شوې دي چې بیا جوړول او رغول ته ضرورت لري.
دغه ګویان چې د پیوستون له خوا تاسو ته استل شوې دي اوس وچتي د ستونزې مو د پیوستون د دفتر سره شریکه کړي
شریکه کړم دا بیا هم شریکه او بیا هم فرد موږ د چارواکو نه غواړو چې زمونږ دغه ستونزې ته دوی توجه وکړي.
دلته خېوی په دې منځ کې یو کانال تیر شوی دی او ډېرې ځمکې خړوبوي. دغه کانال ډېره ګټه رسولې ده که تاوان یې ورسره هم رسولې دی؟
یاره د کانال په اړه بدلونه درته ویم که د یوې خوا نه فایده رسولې ده نو بلې خوا نه ډېر زیات تاوان هم رسولې دی، ځکه چې زمونږ ډېرې زیات ځمکې جبزارې شوې، ډېر د کلونو کلونو شنې ډېرې زمونږ وچې شوې. هغه ځمکې چې هلته به فردن اوبه نه وي، نن هغه آباد ځمکې فردن د سیند نه به خړوبېدې، نن هلته سیب مهربان د کانال د برکت هلته لوښي ولاړې دي، د حاصل نه وتلې دي. نو که چېرته زمونږ چارواکي دغه ته توجه وکړي، ځکه چې دلته د فایدې نه تاوان ډېر شو.
مثلا که حکومت په دغه برخه کې مرستې ته حاضر شي څه وکړي؟ یعنی ستاسو غوښتنه څه ده د دې جبزارو د مخنیوي لپاره څه تدابیر تاسو لرئ په پام کې؟
چارواکي یا حکومت دې لپاره خپل مسلکي کسان لري که د نر په سنګ کې ژور داسې یو جر تیر شي چې دې د زیمونه فردن جذب کړي او بیا یو طرف ته وځي، نو کېدای شي دائم یو مخنیوي یو وجه وي.
تاسو مخکې د استنادي دیوالونو خبره وکړه، زما د معلوماتو له مخې د پیوستون شورا په ډیرو ولسوالیو کې دغه سي یعنی څوک لوړان دي د 13 لسو کلونو رئیس استنادي دیوالونه وخت په وخت جوړ کړی دي. ستاسو په ولسوالۍ کې دغه سي کوم اقدام په خو غستل شوی؟
یاره نه دی غستل شوی، ځکه چې زمونږ د سیند غاړه دواړو طرفونه زیاتره زمکي د اوسم د سیند لاندې دی او آینده هم لاندې کوي، نو تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی.
کاکا لدن علاوه دا کوم ستونزې چې تاسو یادې کړی، ستاسو په ولسوالۍ کې خو بیا ډیر کلی هم موجود دي، د دې کلو ترمنځ چې کومه مواصلاتي لار د سرکونه دي، دغه سرکونه پاخه شوي یا سپار شوي دي او کنه هم داسې کچه پراته دي؟
نه، دا سرکونه خو تر اوسه پورې زمون خام دي، حتی په زیاتره ځایونو کې د موټر د ګرځېدو دغه هم نه دي وړم نه دي. او دا غنه پرې د جولن مثال درته یم، زمونږ په خپل د عمومي د کونړ د عمومي سرک نه د ولسوالۍ پورې تقریبا یو کیلومتر هم نه راځي، تر اوسه هم دغه سرک څنګه به دومره کچه ده چې ګاډي هم پکې په سمه کنه چیتله.
کوم ستونزې چې تاسو بیان کړی د دغه ستونزو د حل لپاره ستاسو د حکومت نه څه غوښتنه ده؟
زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې حکومت زمونږ حکومت دی، د ولس حکومت دی او دغه ورته هر څه معلوم دي، نو باید د دې په حل کې اقدام وکړي تر څو دغه ولس د مشکلاتونه او د ولسوالۍ د مشکلاتونه بچي.
قدرمن اوریدونکو، بازمامه د بدیم او د مشال رادیو په حجره خبرونه کې د خیوي ولسوالۍ ته راغلم. تاسو خو مخکې د اکاکا خبرې واورېدلې چې په بیلابیل ستونزو باندې خبرې وکړلې، اوس یو ورور ته مخامخیم. دې براته وی چې د اغه ستونزو نه علاوه چې مخکینی کاکا یاد کړی، دوی د خیوي په ولسوالۍ کې سوم د ستونزې لري. مهرباني، اول بخپل نوم والی.
زه محمد ظریف يم، د کوسکنور ولسوالۍ د زراعتي خدمتونو مسول.
تاسو د زراعت په برخه کې کار کوئ، ستاسو په دغه ولسوالۍ کې داسې کومې ستونزې دي چې د دغه ځای کاروانګر دیقانان او بزګر ورسره لاس او ګریوان دي؟
لومړی خدا به درته ویم چې په ولسوالۍ کې د انقلاب په تیرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړ شوې دي. اوس دنیا عصري شوې ده، دنیا تقریبا ډېر اوج ته رسېدلې ده، ډېره رسېدلې ده. موږ تر اوسه پورې هماغسې په محلي شکل باندې هغه کوو، کښت کار کوو. هغه وجه دا ده چې موږ ماشینري نه لرو، د عصري وسایل نه لرو چې هغه کومه سي دنیا غواړي، کومه سي په دنیا کې مروج کرنیز طریقې دي هغه موږ پلي کوو. نو د ماشینري د کمبود یو اهم موضوع ده.
یو پښتنه راولاړه شوله، ډیر لسوه او یو نوي کال کې ننګرهار د کوکنارو په رابطه صفر اعلان شو، او بیا د دغه مقابل کې د مخدره موادو وزارت ننګرهار ته 100 میلیونه ډالر ورکړل، چې په دې کې بیا ماشینري مغسل شو او په ځینې ولسوالیو کې ترکتورونه توزیع شول. د ستاسو ولسوالۍ ته داسې ترکتورونه نه دي راغلي؟
داغه په پروګرام کې، البته د دایک پروګرام مال پته ده، داغه په پروګرام کې د ولسوالۍ مشران د سکین اصل او دلته د سهم خبره وکړل، او دا سهم واخست یو خریلې ورکه چې هغه د بډالي خریدار په بډالي خری کې هغه صرف په دې پیسو باندې کارزونه صفا کړل، چې هغه یو موقتی او بنیادی کارنو. البته سطحي خبره وه، خو دا البته د زمونږ د رهبری او د مشرانو غوښتنه داسې وه چې په هغه باندې ماشینري نه ده اخیستل شي. تر اوسه پورې خیوي ولسوالۍ ته هیڅ نه وه ماشینري نه ده راغلې.
اصلاح شوي تخمونه او سري ستاسو د دیقانانو ته رسیږي؟
ننګرهار ته یو متحد المال تخمونه راځي چې په ولسوالیو کې هغه تقسیمیږي، د اصلاح شوی تخمونو په نوم باندې د غنمو په برخه کې یو څه ناڅه تخمونه توزیع کیږي. موږ خو یوازې د غنمو نه بغیر سبزیجاتو ضرورت لرو، موږ صنعتي نباتاتو ضرورت لرو، تخمونو ته ضرورت لرو، نور شیانو ته ضرورت لرو. البته ما په وزارت زراعت کې یو ورکشاپ کې دا یادور شولم چې ولې موږ د شولو په برخه کې تخمونه نه توزیع کوو، ولې تر اوسه پورې د شولو په برخه کې هیڅ کومک نه کیږي. دنیا کار په شولو، د شولو کار په ماشینري باندې کوي، موږ اوسه پورې هغه اصلاح شوي تخمونه نه لرو. نو دا خبره ما هلته کړې ده، یعنی بغیر د غنمو تخمونو نه نورو تخمونو کې دومره توجه نه کیږي چې هغه د خلکو د قانونو اکتفا وکړي او د قانون ضرورتونه رفع
شي. تاسو چې دا کومې ستونزې یادې کړې، په دغه رابطه باندې کله آریز شوي والي صاحب ته، ولسوال صاحب ته او که نه؟
دا خبرې خو بار بار موږ کړې دي، زموږ مشرانو کړې دي، ولایت کې کړې دي، ریاست زراعت یعنی وزارت زراعت ته دا پیشنهادونه شوي دي. خو یو خبره دا ده چې زموږ وطن هر وخت د جنګونو وطن دی، بغیر د جنگ پلان نه دلته بل پلان دومره نه نیول کیږي. که هم نیول شي نو هغه عملي کول لږ وخت غواړي.
داسې په ټوله کې بیا ستاسو د دولت نه څه غوښتنه ده چې د دغه ستونزو په حل کې در سره څه وکړه؟
لومړی خو د دولت نه زموږ تقاضا ده چې اول د دولت رهبري دې جوړه شي، ښه مناسبه رهبری وي، ښه سالمه رهبری، سالم کارونه مخکې وړي. او باغی نه وروسته چې سالمه رهبری جوړه شوه، دولت نه زموږ دا تقاضا ده چې په هره برخه کې د زراعت، چون افغانستان یو زراعتي ملک دی، ټول دنیا وایي چې افغانستان زراعتي ملک دی، مگر په زراعتي ملک کې زراعت نه د داخل د ګډ نه ماډنه دي، مسؤلیت غذایی نه رسیږي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، د حجرې په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ ته راغلی او د دغه ولسوالۍ په ستونزو د کلي له ځوانانو او مشرانو سره خبرې کوم. اوس د یو ځوان مخته ناستیم، دی به خپل نوم راته ووایي او بیا به راته د هغه ستونزو نه چې مخکینو یادې کړي علاوه دغه کلي کې څه ستونزې دي په ده به ورسره خبرې کوو. مهرباني وکړئ اول خپل نوم ووایئ.
زما نوم محمد اسلام امید دی، د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د ځوانانو د فرهنګي ټولنې مسؤول. خیوي ولسوالۍ الحمدلله د ننګرهار د اغ ولسوالیو نه ده چې یو څه د امنیت د لحاظه، یو څه د زراعت د لحاظه، یو څه د اقتصاد د لحاظه دلته خلک ښه دي. خدا چې افغانستان عموما ټول ولسوالۍ یا ټول ولایتونه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، بیا هم د دې سهولتونو سره سره دا ولسوالۍ په ډیرو برخو کې مشکلات لري.
مثلا هغه مشکلات چې مخکې هغه کاکاګانو یاد کړل، د هغه نه علاوه ستاسو په دغه ولسوالۍ کې نور داسې عمده مشکلات څه دي چې تاسو د یو ځوان په توګه، د یو فرهنګي ځوان په توګه محسوسوي؟
مخکې چاغي کم یاد کړل، د هغه سره سره ډیره مهمه عمده برخه چې په تیره د نوي نسل لپاره د هغه تعلیم برخه ده، او د تعلیم په برخه کې مشکلات ډیر زیات دي، ډیرې ستونزې په مخکې پرتې دي. د هغې نه عمده مشکلات دا دي چې د عامه پوهاوی د خلکو کمزوری دی، د وناسو پرېښودل مکتبونو ته ټولو نه لویه ستونزه ده.
یعنی نجونی مکتبونو ته نه ځي؟
مکتبونو ته ځي په کم تعداد باندې، هغه څومره تعداد چې په کار دي په هغه عمره تعداد نه ځي. او بیا که ځي، مشکل بیا د معارف د خوانه دا دی چې هلته د وناسو استادانو کمبود دی. کورونه چې کله د خپلې جنکۍ نه پرېږدي، علت یې دا ښیي چې یار هلته استادان که چېرته ښځې وي یا زنانه وي نو موږ به پرې ایښې وي، خو دا چې هلته نارینه استادان دي نو زړه ډېر نښه کوي. په هر صورت بیا که چېرته د استادان هم نارینه وي، هلته مشکل د تعلیمي سوی دی. تعلیمي سوی په دې مانا چې معارف کمبود لري، هغه مجبور دی چې داسې یو څوک حال دا چې یي به دلته استعداد والا خلک خود، چونکې دلته دغه اړخونه او نشنلستیان ډېرې دي، دا مشکلات ډېر دي چې هلته د استعدادونو کمبود هم شته په معرف کې. په دې علت باندې مې اوسه خلک ټکنی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دلته چې کوم معلمین تدریس ورکوي، هغه داسې وړتیا نه لري د تدریس، همدا دې مطلب؟
ټول نه، ټول نه، دغه ځینې اغم مهلت دای چې دوی کوشش دا کوي چې په ولسوالۍ کې دم دغه ولسوالۍ مربوط یو څو استادان جذب کیدلتا، او په کار دا و چې په دې وخت کې مونږه خبره تجربه کسان دلودلې دا چې اوس یا دولسم نه فارغ دی یا برهاله د پانتون ماسلین دي، نو دوی مجبور دي چې دا کمبود د وجه دې ځان سره د استادانو په هیڅ پلیسو ته ونیسي.
دغه د نصاب په برخه کې خو مشکل نه لري، یعنی استادان په دغه نوی نصاب چې جوړ شوی دی د دې کتابونو سره خو استادان مشکل نه لري، پوهیږي؟ پی
او دغه مشکل هم شته، ګرچې حکومت یو پروګرام داسې جوړ کړی دی چې د نوي نصاب لپاره استادانو ته یو څه ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي وو، ترڅو چې د نوي نصاب سره دی آشنا شي. خو مشکل به ځکه وي چې یو څه دغه تعلیمي نصاب نوی چې دی په تېره د ریاضیاتو په بخش کې یو څه مشکلات او ستونزې لري، په دې خاطر چې استادان د پخوانو سره آشنا دي. نو که چېرته دغه حکومت دا سیمینارونه ورکشاپونه چې دایر کړي دي دله دوام ورکړي، د ده په دوام سره کېدای شي دا مشکل حل شي.
تاسو خو دغه ستونزې یادې کړي، تعلیمي ستونزو په برخه کې تاسو کله حکومت ته عریض شوي؟
حکومت ته عریض شوي، ځوانان ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چې ډېر لوی ستونزه د ټول هیواد په کچه بیکاری ده. شته دلته با استعداد ځوانان، شته دلته با استعداد او لیسانس ځوانان، چونکه دلته د کار کمبود دی. زمنګ پمدی ولسوالۍ کې او د ننګرهار په نور ولسوالۍ کې مخالف قوت هم ځوانان دي، او هغه ځوانان دي چې حتی لیسانس او دولسم پاس دي خو مجبوریت چې کار نشته، د کار د نشتون په وجه باندې هغه مخالف شوی دي. هغه ستونزه په دې ولسوالۍ کې هم شته. په دې باندې بار بار مونږه مناستي کړې دي چې د ناستو جملو نه نامې و ناست لرو د خپل دمدغه ولسوالۍ د مشرانو د ولسوال په شمول د دې سره چې د ځوانانو ستونزې او د هغه د حل لپاره د لارو چارو لپاره دی مونږ سره سکول شي.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس رازو یو سندر اورو او بیا بیرته راګرځو د وجری پاتې خبرونه باورو. مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز بابا د بدیم او د وجری خبرونه ده. د وجری په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ ته راغلم او دغلته د خلکو په ستونزو د مشرانو او ځوانانو سره خبرې کوو. اوس زما مخ ته یو ځوان ناست دی. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د یادو کړو شو ستونزو نه علاوه د دوی په ولسوالۍ کې نورې داسې عمده ستونزې څه دي چې د کلي خلک ورسره لاس او ګرېوان دي.
عبدالله ریاض او د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی. دلته د کلینیکونو ستونزې ډېرې زیاتې دي. په کلینیک کې موږ پرسونل لرو، خو هغه د دولت د خوانه دوی ته هغه لازمه دوا چې څومره دلته ضرورت دی د خلکو تقاضا ده هغه په کمه پیمانه راځي، او دغومره نه ده چې زموږ د ولسونو ستونزې پې حل شي.
تاسې کله ته دا هم ووایه چې ستاسې په ولسوالۍ کې به ټول څو کلینیکونه موجود وي؟
زموږ ولسوالۍ 15 لوی قریې لري چې د هغې د جملې څخه په څلورو قریو کې کلینیکونه شته دی، او 15مه قریه چې د بوډیالۍ په نامه یادیږي هلته کلینیک نشته دی. د هغه ځای خلک هم مرکزي کلینیک ته راځي، او مرکزي دغه د ولسوالۍ کوم لوی روغتون چې دی دلته راځي.
ولسوالۍ مرکزی روغتون کې داسې بسترونه هم شته دی که یو څوک زیات مریض وي او د دې اړتیا ولري چې 4-5 ورځې دې دا بستر کړی شي، نو دا سهولت دلته شته؟
د 4-5 ورځو په اړه خو دلته هغه د امکانات نشته، دوا نشته، بسترونه نشته دی، یعنی سړی پکې سملاستلی شي خو د دوا امکانات به نه چې د ده مکمله تداوی پکې وشي، بیا د دې ځاینه مرکزي روغتون ته انتقالیږي. او د څو ساعتونو دپاره دلته امکانات شته دی چې د مریض تداوی، یعنی هغه اولیه مرسته دلته ورسره کیدلی شي.
او بیا ډاکتران څنګه دي؟ داسې ښه ایم ډي ډاکتران دي او کنه عادي ډاکتران دي؟
ډاکتران فوق العاده ډاکتران دي، او د خلکو سره چلن هم ډیر ښه دی، او د مریضانو هغه کومې ستونزې چې دي هغې ته په وخت رسیدګي کوي. خو دا چې ستونزه پکې د دولت د خوانه هغه شته امکانات چې ډاکتران یې په کار واچوي، دوا ده او د دې تر څنګ نور هغه لازم مواد دي، د هغې یو څه کمبود شته. په داسې نه وایم چې چورونه شته، شته خو په کم اندازه دي.
ښه، او ښځینه ډاکتره هم لري؟
ښځینه ډاکتره هم لري.
نو دغه کوم مشکلات چې تاسو یاد کړل، یعنی هغه دوایی په وخت نه رارسي یو یا دوایی نوي پکې، په دغه برخه کې تاسو کله حکومت ته رس شوي؟
د دغه روغتون د خوانه په بار بار غوښتنې شوي، خو داسې نه دي چې دولت پکې، دولت دوی ته هغه کوم سهم چې ټاکلی دی هماغه اندازه سهم ورلیږي، زیات او کم تر اوسه پورې پکې څه نه دي شوي.
ښه، په دغه برخه کې تاسو څه غواړئ اوس د حکومت نه؟
د حکومت نه دا غواړو چې زموږ ولس ته په کتنې، یا زموږ ولس د ضرورتونو ته په کتنې سره په هماغه اندازه زموږ دپاره دغلته سهولت برابر کړي، تر څو پورې چې د مرکزي روغتون نه زموږ دغلته خلک غریب دي، او تر هغه ځای پورې دغه د موټر کرایه او یا نور دغه چې دي سهولتونه هغه دوی ته برابر شي، چې همدغلته دغه ستونزه د دوی حل شي او مرکزي روغتون ته ضرورت پاتې نه شي. او په بوډیالۍ کلي کې دی د کلینیک هم یو څانګه پرانستل شي، تر څو پورې چې د هغې قري خلک هم خپلو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، د حجرې په خپرونه کې تاسې د خیوې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو واورېدلې. اوس زه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ته راغلی یم، او د مطبوعاتو له مسئول سره ناست یم. عبدالزاد صاحب، کدا راته وایي چې په خیوې ولسوالۍ کې د خلکو شکایت دی چې د کونړ سیند د دوی د ولسوالۍ په منځ کې راتیر شوی دی، او د سیند دواړو غاړو ته ولسونه د استنادي دیوالونو نه برخمن شوي نه دي. آیا د دې خلکو دغه دعوت سمه ده؟
ډیره مننه. لومړی خو عابد صاحب، تاسو ته او د حجرې د خپرونې درنو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار دولتي ادارې په استازولۍ باید دومره ووایم چې موږ مجموعي ډول په 22 ولسوالیو کې د بېلابېلو شکلونو لارې خپل خدمات وړاندې کړي دي. کوس کونړ ولسوالۍ هم یو له ولسوالیو نه ده چې موږ د بېلابېلو شکلونو لارې دلته پروژې تطبیق کړي دي. د کونړ سیند د کوس کونړ ولسوالۍ له ځینو سیمو تیریږي، چې طبیعي ده چې هغه مهال چې د سیند سطح لوړیږي نو دواړو خواو ته به پراته خلک زیانمنیږي. موږ د خلکو په غوښتنو باندې همیشه کار کړی دی. په اوسنی وخت کې که رښتیا هم داسې وي چې لا هم زموږ یو تعداد هیوادوال چې د کوس کونړ ولسوالۍ مختلفو سیمو کې استوګ نه لري او د دې سیند له ګواښ سره مخ دي، دوی کولای شي چې زموږ ځیرکتو ادارو سره تماس ونیسي او هغوی به د دوی په سیمو کې خدمات وکړي. که چیرې دوی دا کار کړی او تر اوسه پورې کوم مثبت جواب یې نه دی ترلاسه کړی، زموږ ترېنه هیله دا ده چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي، موږ به دغه موضوعات تعقیب کړو. ولې د دې نه وړاندې هم موږ د ځایي خلکو سره په مشوره باندې، همدارنګه هغه شوراګانې چې د خلکو د منځ نه ټاکل شوي دي، د هغوی په توسط باندې ځینې پروژې پلې کړي دي چې ښایي دا پروژې پکې شامل واوسي چې د کونړ د سیند دواړو غاړو ته استنادي دیوالونه پکې هم جوړ شي.
بل هغوی دا دعوه لري چې د دوی لوی لوی کلی چې پنځه کلی دي د دوی ترمنز هغه سرکونه چې دي ویجاړ پراته دي، یعنی سپاټ شویم نه دي او ترمیم شویم نه دي. ستاسو جواب څه دی؟
مونږ د کلو پراختیا د سکتور له لارې په بیلابیلو پروژو کې په ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوو. یو هم د ملي پیوستون پروژه ده. د ملي پیوستون پروژه دا داسې یو پروژه ده چې په کلو کې شوراګانې جوړې شوې دي د خلکو د منځه، دوی ته پیسې په واک کې ورکول کېږي، حتی دوی ته دوی په خپله ګوري په محل کې چې په کومه پروژه باندې کار وشي. دوی چې کله په توافق وکړي بیا هغه پیسې د دوی په واک کې اختیار کړي، دا ماغینه دوی کولای شي پروژه باندې کار وکړي. زمونږ د معلوماتو لمخې په کوز کونړ کې په ځینو کلیوالي سړکونو باندې دام دغه پروګرام لمخې کار شوی دی، ولی که چیرې لا هم داسې کلی وي چې هغوی د نورو پروژو په پرتله دوی ته زیاته اړتیا لري چې په سړک کار وکړي، زمونږ هیله دا ده چې هغه محلي شوراګانې چې د دوی د منځه جوړې دي هغوی حق اولیت ورکړي. شورا د پریکړې له مخې په هغه خپلو کلو کې په سړکونو کار وکړي.
بله ستونزه دوی دا ښیي چې ژورې ساګانې چې دلته د ملي پیوستون لخوا کیندل شوي وو هغه اوس اکثره وچ دي. دوی وایي چې موږ په دغه برخه کې ولسوال تمارس شوي وو، ولایت تمارس شوي وو، خو تر اوسه پورې چا څه غور نه دی کړی. د دوی دا دعوه څنګه ده؟
دغه اندېښنه چې زموږ درانه ولسونه او د کوز کونړ ولسوالۍ محترم اوسیدونکي وایي دا اندېښنه تر اوسه پورې ولایتي ادارې سره نه ده شریکه شوې. زموږ هیله دا ده دا قابل د دې ده چې موږ به دغه موضوع تعقیبوو، ځکه کویان د یوې اوږدې مودې لپاره وځي، باید د اوږدې مودې لپاره د څښاک اوبه د سیمې خلکو ته ورکړي. کیدای شي دا پروژه په درو شکل نه وي تطبیق شوي. دا موږ لپاره مهمه ده. زموږ د خلکو نه هیله دا ده چې یا د ولایتي ادارې سره هم د کلو پراختیا ریاست سره ډېر اجل تماس ونیسي. کلو پراختیا ریاست او په خپله رئیس صاحب د دې ادارې آمدګي لري چې دا موضوع تعقیب کړي.
بل دوی وایي چې د دوی په گاوند کې چې کومې دوه ولسوالۍ پرتې دي، یو د کامې او بل هم د بیسودو، دته د زراعت په برخه کې ماشینری ورکل شوی، ترکتور ورکل شوی، خیوی یا د کوز کونړ ولسوالۍ ته دوی دغه سي مرات نه دی ورکړي. د زراعت په برخه کې آیا د دوی دغه داوی سم دي؟
یو محال داسې و چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د ډایا کې د بیوسلې کول پروسه شروع شوله. هر هغه ولسوالۍ چې به په هغې کې به د ډایا پروسه په کلي توګه تطبیق شوه نو هغه ولسوالۍ به د سول د ولسوالۍ په نوم نومول کېدله. کوز کونړ ولسوالۍ هم په دې پروګرام کې شامله شوله او دوی دغه زما د معلوماتو له مخې د د خلکو هم د ترکتورونو پروژه ځان لپاره انتخاب کړی و، د کاوی خلکو هم د ترکتورونو پروژه انتخاب کړی و. یو بل ولسوالۍ مثلا د مومنداری کې هلته یو خونځی خلکو انتخاب کړی و. کیدای شي د خیوي خلکو هم یو بل پروژه ځان لپاره انتخاب کړي، یعنی د هغه ولسوالۍ چې په خپله خلکو دا ټاکلې و چې دوی د ترکتورونو توجیه شي. که داسې هم شوي چې دوی بل پروژه ځان لپاره انتخاب کړی وي او د ترکتورونو انتخاب کړی نه وي، نو طبیعي ده چې نور ولسوالۍ ته په ترکتورونو توجیه شوي، دوی ته ممکن په یو بل پروژه باندې کار شوی. زه چې څومره معلومات لرم د کرنې د ریاست نه په کوز کونړ ولسوالۍ کې په بیلابیلو زراعتي پروژو باندې کار شوی دی. همدا اوس په شپږو پروژو باندې هلته کار روان دی. دا بیارۍ پروژې دي، زراعتي نمایشي قطاعات هلته دي، همدارنګه د کیمیاوي سرو د توسیع پروګرامونه هلته روان دي، مالدارۍ پروژو په برخه کې حتی ګودامونه هلته وجود لري. دا هغه څه دي چې د زراعت په بخش کې د کوز کونړ خلکو ته ترسره شوي دي. ولې بیا هم موږ په دې باندې اعتراف کوو؟ ممکن لا هم ځینې ستونزې پاتې وي د خلکو.
یوه نیوکه د هغوی دا ده چې د دوی په ولسوالۍ کې پنځه لوی کلي دي چې په څلورو کې کلینیکونه شته خو په یو کلي کې کلینیک نشته چې بوډالۍ ده، او په هغه څلورو کې چې شته هم د دوایي د نشوالي شکایت کوي. د دوی دا دعوه سمه ده؟
موږ په همدې تړاو باندې د عامې روغتیا ریاست سره هم تماس درلود. زموږ د عامې روغتیا ریاست ډاډ ولایت مقام ته دار شي موږ د نورو ولسوالیو په څیر د خیوي ولسوالۍ کلینیکونو ته هم درمل رسولي دي، او سل په سلو کې مو دوی ته درمل ور انتقال کړي دي. هغه ستونزه چې د بوډیالۍ د کلي ده چې هلته باید یو نوی کلینیک جوړ شي، د پروژې شکل داسې چې یو څه سامان ګیري، که دوی رښتیا هم ضرورت ولري دوی باید دا ستونزه د ولسوالۍ طریقه ولایتي ادارې سره شریکي. موږ به انشاءالله د مربوطه وزارت سره دا موضوع تعقیب کړو، ولی عملا ولایتي اداره هغه مره امکانات په لاس کې نه لري چې دوی ته د پروژه شروع کړي.
وروستۍ پوښتنه ده، دوی وایي چې د دوی نجونې ځکه تعلیم ته زړه نه ښه کوي چې په اکثرو مکاتبو کې وستازان چې دی خزینه نه دی هغه نارینه دی یو نیمه چرته پکې ښځه ده دوی غواړي چې په مکاتبو کې خزینه استادان وګمارل شي
زمونږ هڅه دا ده چې موږ په ولسوالیو کې په هغو ښوونځیو کې چې هلته جونې زده کړې کوي هلته خزینه استادان وګمارو په دغه هدف کې موږ تر یو بریده بریالي شوي یو د کوز کونړ ولسوالۍ هم دلته موږ کولی شو چې هغه نجونې چې فارغه شوي دي هغه بیرته هم دلته په ځینو ښوونځیو کې وګمارو همدا اوس په تازګۍ سره موږ په یو ولسوالۍ نیمه کې وتوانېد په سږني کال کې چې جونې د درمالمین نه فارغه شوې وي هغه موږ بیرته په مغو ولسوالیو کې په ښوونځیو کې وګمارلې زمونږ به کوشش دای چې د خیوي ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د پوهنې د ریاست د طریقه دغه موضوع تعقیب کړي ولایت مقام کامل آمدګي لري زمونږ هیله به دای چې د همدغه ساس پروګرام لارې زموږ هغه غوري حتما موږ دا موضوع د خپل اداري مجالسونو تعقیب کوو هغوی ته به دا وظیفه ورکړو چې د وړاندیز په شکل دا موضوع موږ سره شریکه کړو انشاءالله موږ به مربوطه وزارت سره تعقیب
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د اوجره په خبرونه کې د خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدي او په هغو مو د ولایت د مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالرزي سرګندونې هم واورېدي په دې هیله چې د دغه ولسوالۍ ستونزې د پایټکې عمومي د نننۍ ورځې د حجرې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی